Radio. Radio Azadi.
دا امریکا غږشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه وملي. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له و بجو نه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. دا هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو له لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو داسې نښې نښانې ښودلې چې ګوند دا مسله به جدي ونیسي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره د عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یوه پیښه د 601 نمبر شاهراه اړوند سیمه کې او بله د مخطر کلا اړوند سیمه کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ټپیان د لشکرګاه خار ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوي دي. له همدې دفتر څخه په یوې بلې اعلامیې کې ویل شوي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال شپږ دېرش وسلوال وژل شوي او ځینې وسلې او وسایط یې له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالر په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانیستلې. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نور ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو تولید فابریکه 4.8 میلیونه ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د 100 ټنو دانې د تولید وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دې پروژې سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
په دغه پروژه کې په مختلفو برخو کې خلکو لپاره کار په زمینه برابر کېږي. په مثال په ډول په دغه د چرګانو د دانې د فابریکې په اړه چې موږ په دغه فابریکه کې دوه سوه کسو لپاره په مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوې او دایمي کار، او په غیر مستقیم ډول د ځینو خلکو لپاره په دغه فابریکه کې د کار زمینه برابره شوې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهمه لوبه هم وبایلله. افغان فوټبالرانو نجونو پرون 0 د شپږ په وړاندې مسابقه بنگلاديش ته بایلو. د سې شنبې د ورځې په لومړۍ لوبه کې د افغانستان نجونو د فوټبال ټیم د هند سره هم لوبه بایللې وه. د جنوبي اسیا هیوادونو د فوټبال سیالۍ د افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیف او بنگلاديش د ډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالیو کوربه هندوستان دی. او سمدا سیمه ونړی څو خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبری بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي د دې وخت رارسېدلې چې هیواد د سترو او غوره کارونو په وړاندې حرکت وکړي. خو د لومړي ځل لپاره نوموړي څرګنده کړه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه جدي ګڼي. نوموړي د انتخاباتي مبارزو پر مهال پرله پسې دا ادعاوې رد کړې. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه د خپلو خلکو او هیواد د ګټو په خاطر راتلونکي اونۍ د دې هیواد له استخباراتي مشرانو سره ګوري څو د موضوع په اړه وروستي واقعیتونه وڅېړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې په دې ډله کې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. په دې اړه چې د سپینې ماڼۍ اسناد وڅېړي، د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوی تمایل ښیي چې نوموړی د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو هغې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی شي. د روسیې په وړاندې له ده د جدي دریځ غوښتنه کوي څو روسیې په راتلونکو کې دا ډول لاسوهنو څخه لاس په سر کېدو ته اړ کړي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې څخه د مؤثر ښار د نیولو لپاره د عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوې اعلامیې کې ویل چې د عملیات پرون د مؤثر په ختیځ کې په دوو نوو جبهو کې پیل شول چې د نوو ځواکونو د ګمارلو د کمیدو پرمختګونو او اکمالاتو په برخه کې پر وسلوالو یاغیانو فشارونه ډېر کړي. د مؤثر په ختیځ کې د عراق د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال عبدالوهاب السعدي اسوشیتد پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د ځواکونه د نورو مرستندویه ځواکونو په رسېدو سره پیاوړي شول. او د پاکستان پولیس وایي یو پاکستانی الاصله جرمن میرمنا د دغه هیواد ته د سفر پر مهال د خپل میړه لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو یو ویاند عبدالرحمن پرون ویل چې د دې ښځې میړه وسته پولیسو په توقیف کې د تورن کس چې پخپله په پنجاب ایالت کې یو ډاکټر دی په پرله پسې ډول پولیسو ته ویلي چې د میرمن ازما خان په تصادفي ډول داسې مهال ووژل شوه چې د خپل ماشوم زوی ته د توفنګچې د ډزو روزنه ورکوله. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 خبرېږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په فراه ولایت کې ځینې استازي له حکومت غواړي چې د ګاونډیو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي. دوی د څرګندونې وروسته لاغې کړي دي چې د فراه ولایت څخه رپورټونه ورکړل شول چې د وژل شوو طالبانو مړي ایران ته لېږدول کېږي او په ایران کې ورته د فاتحې ځانګړي مراسم نیول کېږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره به دا واوري چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړې د اروایي د دوی موندنې ښیي چې په دې هېواد کې په سلو کې دریاتیا ښځینه خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي. په سربستان کې 3 افغان پناه غوښتونکي په یو ترافیکی پیښه کې وشل شوې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لوی دي مطبوعاتو ته به کتنه ولرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د روسیې او ترکیې مشرانو هیله ښودلې چې د سوریې او مخالفینو ترمنځ به د اوربند توافق عمل شي. دا هغه موضوع ده چې د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به یې وڅېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت ځینې استاسي له حکومت غواړي چې د ګاونډیو په وړاندې خپل سیاستونه روښانه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي د هیواد په کورنیو چارو کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران وروستۍ لاسوهنې د افغان حکومت کمزورې ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي د یو شمېر وژل شوو طالبانو مړي ایران ته لېږدول شوي او په ایران کې ورته د فاتحې پراخه او ځانګړي مراسم نیول شوي. تفصیل یې د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت ځینې استازي ټینګار کوي هغه کسان چې د ایران په ملاتړ په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي باید وارزول شي. ګل احمد اعظمي د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا موضوع باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اصولو او د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لارې له ایران سره شریک شي.
پکار است که وزارت خارجی ما از طریق ارتیا د چه د بهرانه چارو وزارت دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو څخه حتی د امنیت له شورا سره مطرح کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت چارواکو رسنیو ته ویلي ځینې طالبان چې په دغه سیمه کې د نښتو پر مهال وژل شوي مړي ایران ته لېږدول شوي دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری ویلي چې د افغانستان له استخباراتي ځواکونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دغو وژل شوو ته په ایران کې د غم شریکۍ ځانګړي مراسم هم ترتیب شوي دي. پخوا تر دې هم له وسلوالو طالبانو سره د ایران د ملاتړ خبرونه خپاره شوي وو. د فراه ولایت ځینو چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپله خاوره کې د افغانستان مخالفو وسلوالو ته د پوځي روزنو اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر ویلي چې هیواد تل د افغان حکومت ملاتړ کړی او دغه ملاتړ به جاري وساتي. د افغان حکومت اجرایی ریاست او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې په دې برخه کې د زیاتو اطلاعاتو مندلو ته په تمه دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي چې د یو هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه د هغه هیواد ملي حاکمیت له پامه غورځول دي. لطیف نظری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د موضوع په تړاو افغان حکومت هم پړ وباله. د موبایل په سیمه کې ورستي بدلونونه د افغان حکومت د کمزورې ډیپلوماسۍ نتیجه ده.
من فکر میکنم به هر میزانی که دیپلماسی افغانستان فعال باشه ما میتونیم.
ز فکر کوم په هر اندازه چې د افغانستان دیپلماسی فعال وي کولای شو له ګوندو سره روغی اړیکې ولرو. په ورته وخت کې باید له ګوندو سره خبرې وکړو څو زموږ ملي حاکمیت ته درناوی وکړي.
خاغلی نظری ټینګار کوي چې له ګاونډیو سره باید د افغانستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب او یو بل ته د درناوي په معیارونو ولاړ وي. د ده په خبره که د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونه له طالبانو څخه د ځان په ګټه کار واخلي په دې باید وپوهیږي چې د جنگ د اور دا لمبې به د هغوی هیوادونو ته هم ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوي. کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفی او هرات کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 15. قندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 15. مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 15. جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 4. بامیانو کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفی 15. او همداراز فیض آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2.
دوستانو دا هوا د حالاتو اټکلو چې عبدالله حنان زیدر ته وړاندې کړه. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي د دوی موندنې ښیي چې په هیواد کې تر 83% زیاتې ښځینه خبریالانې د خپل کار په چاپیریال کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې ادارې اجرایه مشر د پنجشنبې په ورځ د دغه ریپورټ په خپرولو سره وویل چې دا تاوتریخوالی په کاري چاپیریال او د کاري چاپیریال بهر ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د ټولو خبریالانو په تېره بیا د ښځینه خبریالانو حقونو ته جدي پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د سباون کاکړ راستولې ریپورټ ته.
په سربستان کې د پرونی ترافیکي پیښې سره 2 تن افغان سمدستي مړه سول، خو یو بل افغان چې د چارواکو په خبره ماشوم و په روغتون کې مړ سو. د سربستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا پیښه په نیس ښار کې چې د بلګراد په 200 متری کې موقعیت لري.
دوستانو دا تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ، ومنه شو کولی هغه ریپورټ مو چې اعلان کړی و درته خپور کړو. اوس پام وکړئ د سباون کاکړ هغه ریپورټ ته چې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د شته تاوتریخوالي په اړه چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي چې په هیواد کې د ښځینه خبریالانو سره تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په هیواد کې وضعیت ښه نه دی. د یادې ادارې یوه نوې موندنه ښیي چې په هیواد کې 83.2% ښځینه خبریالانې د تاوتریخوالی له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي. د دغې ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتکر د پنجشنبې په ورځ د نوې ادارې د کلني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې 43% تاوتریخوالی د ښځینه خبریالانو په اړوند دی. د نوموړي په خبره 10% تاوتریخوالی د رسنیو د بنسټ دننه او له 90% څخه زیات له دوو بنسټونو څخه بهر ترسره کیږي.
83.2%
افراد د دوو کسانو له جملې څخه 83.2 کسان وایي چې تاوتریخوالی ورسره کیږي. 0.1% د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالانې د فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. 55% د لفظي تاوتریخوالي سره، 4.5% جنسیتي او 12.3% د تاوتریخوالي نور ډولونه دي. د ښځینه خبریالانو په وړاندې د نوې ادارې نظر پوښتنه په ټول افغانستان کې د 280 ښځینه خبریالانو سره ترسره شوې چې د ښځینه خبریالانو 14% جوړوي. د نوې ادارې د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې ښځینه خبریالانې فعالیت کوي چې د رسنیو د کارکوونکو له 0% څخه زیاته برخه جوړوي. په دغه نظر پوښتنه کې راغلي هغه خبریالان چې تاوتریخوالی ورسره کیږي تر ډېر له دې ویلي چې ګواکې د کورنۍ له لورې د کار مخنیوی ونه شي او یا هم له رسنیزو بنسټونو څخه ونه ویستل شي له دوی سره شوی تاوتریخوالی نه برملا کوي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د ټولو خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو حقونو ته جدي پاملرنه کوي. د دغه وزارت سرپرست کمال سادات ازادي راډیو ته وویل که ښځینه خبریالانې ورسره خپل ستونزه شریک کړي رسیدنه به ورته وشي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو ژورنالیستانو حقوقو ته خاصه د میرمنو حقونو ته خورا ډیر پام کوي. مونږ ژورنالیستانو میرمنو سره ناستې کړې دي د هغوی د حقونو په اړه. د دې ترڅنګ مقرره طرز تاسیس او فعالیت رسنیو همګانی د دغې مقررې په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ډیر پام شوی دی.
په افغانستان کې د خبریالانو څخه د ملاتړ کمیټه هم مني چې په هیواد کې د ښځینه خبریالانو سره تاوتریخوالی موجود دی. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل چې دا یو ستونزه ده او د دغه ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 9:15 کې شوې. ور بیا په مکیدا مهمه خبرونو سر ټکو ده. دا هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو په چاودنو کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالر په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانیستي. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي موادو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فرمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه موبایل له افغان فوټبالرو نجونو پرون د 0-6 په وړاندې مسابقه بنگلاديش ته بایللې. امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې په دې ډله کې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې څخه د موصل خار د نیول لپاره د عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یو اعلامیه کې ویل چې د عملیات پرون د موصل په ختیځ کې په دوو نوو جبهو کې پیل شول. او د پاکستان پولیس وایي یو پاکستاني ټبری جرمنی میرمن د دې هیواد ته د سفر پر مهال د خپل میړه لخوا په ډزو وژل شوې ده. دوستانو، دا وو خبرونه. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې کولی شئ چې زموږ ریپورټونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره پیدا کړئ. اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کړي.
ابزرور انټرنیټي خبرونه په خپله پاڼه کې تر دې سره لیکلاندې مقاله لري: زلمی افغان کډوال په یونان کې له خوارۍ ځانونه پلوري. د خبرونې په باور بی وزلی او یوازیتوب د دې سبب شوی دی چې د غزلمیان د اتن په پارکونو او میدانونو کې ځان خرڅ کړي. د یو شمېر نورو هیوادو ځوانان هم دا کار کوي، خو ګڼ افغان ځوانان چې مشران او کورنۍ ورسره نشته د اتن د شار پر چوکیو د شپې ناست وي تر څو څوک پیدا شي او دوی له ځان سره یوسي. ابزرور خبرونه زیاتوي چې دغه ځوانان چې اکثر تر 15 کلونو ډیر عمر نه لري د جنایتکارانو لپاره اسانه وسیله ده، چې هم له دوی څخه د جنسي وسیلې په توګه، هم د مخدر موادو د پلورونکو په صفت، او هم د نورو جرمونو لپاره استفاده ترې وکړي. محمد مرزایی یو افغان دی چې په یوې خیریه مؤسسه کې کار کوي. د هغه څوک دی چې هر ورځ له افغان کډوالو سره سر و کار لري. دا ابزرور خبرونه ته ویلي دي چې د افغان کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې له دوی سره ډیر تبعیض کیږي. هیڅ سازمان مرسته ورسره نه کوي او حکومت یې مرسته هم نه ترلاسه کوي، چې په دې ډول مجبوره کیږي چې له شرمه ډک کارونه وکړي تر څو خپل ژوند مخته یوسي. د ابزرور خپرونې په باور دغه افغان ځوانان په سره ژمي کې په خیمو کې ژوند کوي او د ځان پلورل د دوی د عوایدو اساسي سرچینه ده. د لویدیس یوې بلې خپرونې هم د افغان زلمیو په اړه لیکنه خپره کړې ده، خو دا هغه زلمیان دي چې د نورو سیالان دي. بلفاست ټلګراف خبرونه د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه مقاله خبره کړې ده. دا مقاله تر ډیره خبري ده. په پیل کې لیکل دي چې آیرلند له افغان ځوانانو او نامیبیایي لوبغاړو سره د راتلونکي میاشتې د کرکټ په لوبه کې په یو ګروپ کې راغلي دي. ټاکل شوې ده چې د شلو ورونو د لوبي په عربي متحد اماراتو کې د جنوري په 14 پیل شي او د جنوري په 16 ختم شي. د ټورنمنت په لومړۍ ورځ به آیرلند له افغانستان سره په شیخ زاید ملي لوبغالي کې په ابوظبي کې مسابقه وکړي. بلفاست ټلګراف لیکي چې تر دې سیالیو وروسته به د مارچ په میاشت کې په هند کې آیرلند د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره 9 لوبې وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په نړیوالو مطبوعاتو ته چې کومه کتنه خبره شوه، په دې کې مو د یو شمیر افغان کډوالو په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ستونزې واورېدې چې په یونان کې ورسره مخ دي. خو یوازې یونان نه دی چیرې چې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. د اروپا په خورو ورو هیوادونو کې د لارې په اوږدو کې افغان کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. تازه رپورټونه له سربستان څخه دي او په دې رپورټونو کې ویل شوي چې درې افغان پناه غوښتونکي په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. دا پیښه پرون د سربستان په جنوب کې شوې او یوولس نور افغانان پکې ټپیان شوي دي. پولیس وایي په ټپیانو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. جزئیات به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
په سربستان کې د پرونی ترافیکي پیښې سره دوه تن افغان سمدستي مړه سول، خو یو بل افغان چې د چارواکو په خبره ماشوم و په روغتون کې مړ سو. د سربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه په نیس ښار کې چې د بلګراد په 200 متری کې موقعیت لري سوې ده. دغه وزارت وایي موټر چلوونکی احتمالا د انسان د قاچاق یوې ډلې غړی و چې له سیمې څخه تښتېدلی دی. له ټپي شویو افغانانو څخه یو تن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې اعتنايي او له پولیسو څخه بیره وه. دغه پناه غوښتونکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی په ماته انګلیسي ژبه وایي چې موټر چلوونکي سګرټ څکول او په پرله پسې ډول یې په ټلیفون کې خبرې کولې. وروره لطفا کرار، موټر چلوونکی له پولیس سره ستونزه درلوده. د موټر سرعت ډیر و. چلوونکی همزمانه په ټلیفون کې خبرې کولې او سګرټ یې څکول. د موټر چلولو پر وخت سګرټ څکول او په ټلیفون کې خبرې ستونزې جوړوي. ظاهرا پیشه هغه مال سوی چې موټر له سړک څخه منحرف سوی او له یو خنډ سره لګیدلی دی. د نیس ښار د سیمه ییز روغتون مشر زوران رادوانویچ وایي ډاکټران ارسوی د یوې میرمنې چې په دې پیشه کې ټپي سوې وه دواړې پښې پرې کړې. له هڅو سره سره ونه توانېدلو د دغو افغان پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړو. سربستان تیر کال اروپا ته د منځني ختیځ او یو شمیر نورو آسیایي هیوادونو د پناه غوښتونکو یو تر ټولو عمده قاچاقي لار وه، خو دا لار د روان کال په مارچ میاشت کې وتړل سوه. له دې سره سره د سربستان چارواکي اټکل کوي چې نږدې 110,000 نور پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول د سربستان او هنګري ترمنځ پولې اوښتي او د اروپایي هیوادونو په لور تللي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي لا هم د سربستان په کمپونو کې شاوخوا 10,000 پناه غوښتونکي ژوند کوي چې ډیری یې افغانان دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زمغغله ازادي رادیو نه اوري اوس هم په بامیانو کې د شاتو د مچیو روزنه. په بامیانو کې سلهاو کسان د شاتو مچی روزي. د دې کسانو ترنمایي زیاتې خلسی دي. د فرانسې خبري اژانس وایي په وروستیو کلونو کې په بامیانو کې د شاتو د مچیو د روزنې څلور کوپراتیفونه جوړ شوي. فرشته جلالزئی د فرانسې د خبري اژانس رپورت په استناد جزئیات تراوري.
جمیله د بامیانو اوسیدونکي ده او د شاتو مچی ساتي. دا د شاتو له خرڅولو خپلې کورنۍ ته روزي ګټي. هغه په بامیان کې د مچیو د روزنې په کوپراتیف کې کار کوي. جمیلې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د لیو کال راهیسې د شاتو مچیو د ساتلو او د شاتو خرڅولو کار پیل کړی دی. دی ویلي چې د کورنیو کارونو له سرته ورسولو وروسته خپلې مچۍ روزي او پالي او له دې مصروفیته ډیر خوند اخلي. په بامیان کې د جمیلې په څیر ډیری کلیوالي ښځې اوس د شاتو مچۍ روزي. د فرانس پرس په وینا د مچیو روزل او د شاتو خرڅول په دې غرني ولایت کې چې هوا یې ډیره سړیږي او د تګ راتګ لارې یې سخت دي د روزي ګټلو یوه ښه منبع ده. په بامیان کې یو شمېر خلک وخت نا وخت شکایت کوي چې په وروستیو څو کلونو کې هلته د بیا رغونې او د پراختیايي پروژو د پیل هغومره هڅې نه دي شوي چې دوی یې تمه درلوده. خو په وروستیو کلونو کې په بامیان کې د شاتو د مچیو د روزنې څلور کوپراتیفونه جوړ شوي دي. په دې څلورو کوپراتیفونو کې اوس 400 تنه کار کوي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې دي. د بامیان د کولنګ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې د شاتو مچۍ ساتي د ژمي له رارسېدو ویره لري او وایي چې د هوا له سړېدو سره به یې ډېرې مچۍ مړې سي. سره له دې چې په کابل او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې هوا ډېره نه ده سړه، خو په بامیان کې غر غر واوره شوې ده. هغه کسان چې د شاتو مچۍ ساتي او شات خرڅوي په واوره کې منډونه کوي او اوږدې لارې وهي څو مرتبانونه له شاتو ډک او د خرڅولو ځای ته ورسوي. د شاتو مچیو روزل او د شاتو خرڅول داسې کسب دی چې د بامیان د ډیرو ښځو اقتصاد ورسره ښه سوی دی. د بیلګې په ډول جملې فرانس پرس ته ویلي چې پخوا به یې د موټر کرایه نه درلوده، نو حتی د خپلې لور لیدو ته ډیره نه سوای تلای، خو اوس هر وخت چې زړه وغواړي د خپلې لور کور ته تلای سي، ځکه د موټر کرایه پرې کولای سي. جملې ویلي اوس حتی د خپلې لور کور ته ورځي او چاکلیټ هم ورته اخلي او د خپلې لور ماشومانو ته یې سوغات وروړي. د بامیان یوې بلې اوسیدونکې مرضیې چې هغه هم د شاتو د مچیو په پالنه لګیا ده، فرانس پرس ته ویلي چې کار یې ډېره مرسته ورسره کړې. مرضیې ویلي چې دا کونډه ده او د شاتو د مچیو د روزنې په کوپراتیف کې کار یې ډېر مهم دی، ځکه د رزق ګټلو زمینه یې ورته برابره کړې ده. مرضیه د بامیان له یکولنګ ولسوالۍ 10 کیلومتره لرې په یوه کلي کې اوسي. دا وایي په کوپراتیف کې کار ته تګ راتګ آسان نه دی، خو ګټه یې د دې ټولې کورنۍ ته رسیږي او له دې امله د دې لپاره خپل دغه کار ډیر مهم دی.
د روسیا او ترکیه مشانو هله خودلی چې د سوریه او مخالفینو ترمنځ به د اوربند توافق عملی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې د بشار الاسد د رژیم له خپل مخالفانو سره د اوربند توافق لاسلیک کړ. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د سوریه د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ. دا یو درې سندونه لاسلیک شول، یو د سوریې عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عملي کېدو د څارنې سند، او دریم هغه اعلامیه چې د سوریې د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده.
سوریه د اکان کانن درمسی اختلافن سیاسی چوزمنه سونه
دی وی یو چانس لرو چې په یو سیاسي حل لار سره وکولای سو په سوریه کې د وینې تویدل او درو. موږ باید دا چانس له لاسه ورنکړو. دا یو تاریخي موقع ده، اوس د یو فرصت لپاره لار پرانستل سوی، نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریې ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده تایید کړی چې له دې اوربند څخه به ملاتړ کوي. د سوریه پاوز هم ویلی چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د غوربند مراتوي، خو وايي د سختري جوړډلو لکه داعش او النصره جبهه په وړاندې مبارزه به ونه تروي. کرملین د ویلامې په خبرولو سره ویلی چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون نوخته د سوریه د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربان او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دغې ډلې وایان احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي. د اوربان او د سولې خبرو د بیا پیلېدو توافق څو ورځې وروسته لاغه کیږي چې د سوریه رژیم ته وفادار ځواکونو خپل مخالفین په بشپړ ډول له حلبشار څخه وایستل. د حلبشار ختیځه برخه له 2012 کال راهیسې د اسد د رژیم د مخالفینو په کنټرول کې وه.
دوستانو، په همدې رپورت سره زموږ د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدي. مخکې له دې چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
ماما نن درته وای
نو م انسان دا
کاروبار کوي
دا ورځي خر څو ما بس جلال آباد ته راغلم دلته مکور خپل د اوس مره وړه ده کنه مسافر پروت یم او ما زه
وای ورته پاره معلومات را کی چې ګور ما یو غټ دی ګایده د سړک په سر دی خای دا چیرې په خای چې رقم دلته راوړی
په کور کې په خو ما دلته راوړم بس یو واته سو روپے شکر پاتې کوي را خپل غریبی او نور کار بس هم دغه ده 15 کاله مو شو دلته راځو دغه ځکه و درګه خان
سمې خلک وای چې دا ورځ تاسو په خیله کوم ځای خلک راوړي به دی بیا دا ورته تاسو چې رقم
ډیر خلک راځي چې شپه خانو ورځې من 15 کاله مو شو ټول خلک را سره بلد دي دا دیګر را کوم شکر بس غرمې پورې خلاصې کی
کوم ځای نه را ډکې دی ګي
دل د کور نه راولم
خو په خو ما سمې په خوي
او خپل په خو ما
او باز خلک وای چې دا وټالو دوه ځایونه دی ورځې راټولې دي دلته سره د مایاسې
ده مارکیټ هغه ټول پیژن خپل په خو ما بس گرمی پورې خلاصې کی دا دیګه شو کړل
سره کوم خرڅوي غورای خرڅوي د
شپه د شلو رو په دیش څو څومره غواړی هغه مر ورکو ورته
ها اوس کی څومره نه په خوي ورزي
دیو به وجه په خو ما شو کړل د گرمی پورې خلاصې کی
دا دیګه چې ته وینم چې ډیر غټه څو بش قره ودینه جوړیږي مثلا
دین راځي دا شوګر دا 15000 شپږ روپۍ په جوړو بس
یو ورځ کی
ها ورځ کی
او تاسو مصرف څومره کیږي
مصرف راځي 3000 روپۍ راځي په دوه دین سره
څومره ته پاتې کیږي
شوګر وا تاسو پاتې کیږي
څنګه دا کاروبار نه خوشاله شي
خدای ما ډیر خوشاله یم بیا
نورم څه سره په خوي کوي وغه هم شته ور سره
هغه هم کی چې دا مصالحې کی چې رومیان کی چې پیاز کی چې دا راځه
بس ډیر مننه نه کا خوشاله
شي ته لري خو تاسو ما چومره خیر
څه خوشاله
مزه وګوره
ډیر مننه
کوره
ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. امروز جمعه دی جدی سال 1395 هجری شمسی برابر است با 3 دسامبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که بعضی اعضای مشتان و جرگه خواهان جلوگیری فعالیت افرادی می باشند که به نفع ایران حرکات تروریستی را انجام می دهند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در دو رویداد در هلمند یک کودک کشته و 6 فرد دیگر ملکی زخمی شدند. امریکا 35 دیپلمات روسی را اخراج کرد. مرحله دوم عملیات برای بازپسگیری شهر موسل عراق از دست گروه داعش آغاز شده است. تفصیل خبرها. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند یک کودک کشته و 6 نفر ملکی دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با نشر اعلامیه گفته است یکی از این رویدادها در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در نزدیکی شارای 601 واقع شده است. حادثه دیگر در منطقه مخترکلا رخ داده است. مقام های محلی می گویند زخمیان این دو رویداد به شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه منتقل شدند. در یک خبر دیگر از هلمند آمده است که در عملیات جداگانه بر علیه شورشیان 36 طالب مسلح کشته شدند. یک اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند خبر می‌دهد که این تعداد طالبان در عملیات هوایی و زمینی از بین رفتند. گروه طالبان در این باره تا به حال تبصره نکردند. یک فابریکه بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ‌های زراعتی در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت فابریکه جدید توانایی تولید 10 تن دانه مرغ را در یک ساعت دارد.
یک فابریکه بسیار بزرگ است، به هزینه 4.7 میلیون دلار ساخته شده. فابریکه ظرفیت تولید 10 تن دانه مرغ در یک ساعت دارد. بخش زیاد مصرف خوراکی مرغ در ولایت ننگرهار و ولایت همجوار به شمول کابل مرغ کرده میشود.
همزمان با این دیروز در ولایت ننگرهار یک فارم مرغداری با ظرفیت نگهداری 10000 مرغ افتتاح شد. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دومین بازیش در مسابقات جنوب آسیا را نیز با شکست پشت سر گذاشت. فوتبالران افغان دیروز با نتیجه 0 به مقابل 6 در برابر بنگلادش شکست خوردند. ادامه اخبار. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ بعد از اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه توسط قصر سفید در رابطه با دخالت آن در انتخابات ماه نوامبر آمریکا از طریق حملات سایبری از مردم آمریکا خواست حرکت خود را پیش را ادامه بدهند. او گفت زمان آن است که این کشور به سمت چیزهای بزرگتر و بهتر حرکت کند، ولی برای اولین بار او نشان داد که ادعاها را در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا جدی می‌گیرد، در حالی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود او پی هم این ادعاها را رد می‌کرد. آقای ترامپ افزود به خاطر منافع کشور و مردم هفته آینده با رهبران استخباراتی این کشور ملاقات می‌کند تا واقعیت‌های اخیر این موضوع را بررسی نماید. قبل از این قصر سفید گفته بود 35 دیپلمات روس تا اخراج و بالای روسیه تحریم های اقتصادی جدید وضع می کند. این اقدام بخشی از تدابیر تنبیهی امریکا بر علیه روسیه است، زیرا ادعا می شود که مسکو در جریان انتخابات ماه جنوری کامپیوترهایی را در ایالات متحده هک کرده است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که دو محوطه دیپلماتیک روسیه در مریلند و نیویورک مسدود شدند، زیرا باور بر آن است که این مراکز در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی نقش داشتند. اعلامیه همچنان می افزاید 35 شهروند روسیه که ماموران استخباراتی شناسایی شدند از ایالات متحده اخراج می شوند. وزارت دفاع امریکا دیروز گفت ائتلاف تحت رهبری امریکا علیه گروه دولت اسلامی شاید اشتباهاً در حملات هوایی در نزدیکی یک شفاخانه در شمال عراق روز 29 دسامبر به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده باشد. مرکز فرماندهی قوای امریکا خبر داد که قوای ائتلاف یک موتر جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که این محل جای پارکینگ یک شفاخانه بوده و احتمالاً به افراد ملکی هم تلفات وارد شده است. نیروهای عراقی دومین مرحله عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل را آغاز کردند. این عملیات بر ضد گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش راه اندازی شده است. در اعلامیه که از سوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا نشر شد، آمده است که این عملیات در 29 ماه دسامبر یعنی دیروز آغاز شد. جنرال عبدالوهاب السعدی فرمانده نیروهای خاص در شرق موصل به خبرگزاری اسوشیت پرس گفتند که نیروهایش پس از دریافت تجهیزات و حمایت بیشتر عملیات را راه اندازی کرده است. و پلیس پاکستان میگوید یک زن آلمانی پاکستانی الاصل ظاهرا توسط شوهرش با ضربه گلوله کشته شده است. عبدالرحمن سخنگوی پلیس ایالت پنجاب میگوید شوهر این زن پس از مرگ خانمش روز پنجشنبه دستگیر شد. زن مقتول که دکتر بود عزما خان نام داشت. گزارش شده که شوهر عزما خان به پلیس گفته است به پسرش تیراندازی با تفنگچه را آموزش می‌داد که این حادثه به وقوع پیوست، اما رسانه‌های پاکستانی به نقل از خواهر عزما خان گزارش دادند که گفته است عزما خان در جریان یک مشاجره لفظی با شوهرش هدف تیراندازی قرار گرفت، ولی شوهرش چنین وانمود کرد که گویا این رویداد اتفاقی بوده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا خلیل سلطانی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین منفی 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 5، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 5، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 5، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 4، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایینترین منفی 5، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 2، آسمان همچنان آفتابی. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شماری از نماینده های مردم فرا در مشران جرگه از حکومت افغانستان میخواند تا جلو افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرد. یک تن از آنها گفت
بدکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک این موضوع مطرح شود.
حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در اینجا از نزدیکی طالبان با روسیه و ایران نگرانی دارند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. چندین پناهجوی افغان در حادثه ترافیکی در سربستان کشته شدند. مقامات آلمان میگویند ده ها هزار مهاجر غیر قانونی به شمول هزاران افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. رهبران روسیه و ترکیه در مورد آتش بس سرتاسری در سوریه اظهار امیدواری کردند و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
17 سال شده خیاطی میکنم. خود کی بودم دستند 8 ساله و 9 ساله کی بودم دزدی میکردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شماری از نماینده های مردم فرا در مشران جرگه از حکومت افغانستان میخواهند تا جلوی افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرد. با برخی از آگاهان روابط بین المللی نیز میگویند که دخالت های اخیر کشورهای منطقه به شمول ایران در امور افغانستان ناشی از ضعف دیپلماسی خود افغانستان است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
شماری از نماینده های مردم فرا در مشان و جرگه تأکید دارند که باید حضور افرادی که به حمایت ایران در میان طالبان در این کشور فعالیت دارند جدی مورد بررسی قرار گیرد. گل احمد اعظمی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که باید این موضوع از مجرای دیپلماتیک میان دو کشور و از طریق شورای امنیت ملل متحد با ایران در میان گذاشته شود.
بکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک حتی این موضوع را نه تنها روی روی با همسایه ما مطرح سازه، میشه از طریق شورای امنیت ملل متحد این موضوع مطرح شود.
این در حال است که مقامات فرا به رسانه ها گفتند که اجساد شمار از طالبانی که در درگیری ها در این منطقه کشته شده بودند به ایران منتقل شده است. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفته است که نیروهای استخباراتی افغانستان به اطلاعات دست یافتند که برای این افراد در خاک ایران مراسم عزاداری نیز برپا شده است. پیش از این برخی گزارش‌ها مبنی بر حمایت ایران از طالبان مسلح نیز به نشر رسیده است. حتی برخی از مقامات دولتی فرا گفتند که ایران زمینه آموزش‌های نظامی را نیز در خاکش برای مخالفان مسلح دولت افغانستان فراهم ساخته است. اما سفیر ایران در افغانستان گفته است که کشورش از ابتدا از دولت مرکزی افغانستان حمایت کرده و به حمایتش همچنان ادامه می‌دهد. ریاست اجرایه و وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند و گفتند که منتظر اطلاعات بیشتر هستند. اما شمار از آگاهان روابط بین المللی میگویند که مداخله در امور داخلی یک کشور به مفهوم نقض حاکمیت میلیون کشور است. لطیف نظری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی حکومت افغانستان را در این زمینه ملامت میداند و ای گفت که تحولات اخیر در منطقه ناشی از ضعف در دیپلماسی افغانستان بوده است.
من فکر میکنم به هر میزانی که دیپلماسی افغانستان فعال باشه ما میتونیم روابط سالمتر با همسایه ها داشته باشیم و در عین زمان با اعتماد به نفس باید با همسایه های افغانستان صحبت کنیم تا اونا به حاکمیت ملی ما احترام بگذارند.
به گفته وی اگر کشورهای منطقه به شمول ایران از طالبان به نفعشان استفاده کنند بدانند که شعله جنگ فرامرزی شده و سرانجام خاک آنها را نیز فرا خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و دنبال گزارش‌ها در مورد نزدیکی روسیه و ایران با طالبان، این نگرانی ایجاد شده است که ارتباط این کشورها با طالبان وضعیت امنیتی در افغانستان را بحرانی خواهد ساخت. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در این مورد ابراز نگرانی کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که با ادعای روابط روسیه و ایران با طالبان نگرانی در خصوص جنگ تازه نیابتی در افغانستان به میان آمده است. با باور این خبرگزاری با این کار شاید تلاش های نیروهای آمریکایی در افغانستان متاثر شود و افغانستان با یک بحران عمیق روبرو خواهد شد. مسکو و تهران تاکید می کنند که با طالبان به هدف تامین امنیت در منطقه تماس برقرار شده است، اما نزد مقام های محلی و آمریکایی که قبلا از سیاست های دوگانه پاکستان در افغانستان خسته شدند شک و تردید زیاد پیدا شده است. ایران متهم است که به طور پنهانی با طالبان کمک می کند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان در این اواخر گفت که روسیه چنین فکر می کند که طالبان آنهایی هستند که با داعش جنگ می کنند. نیکلسن افزوده است این مشروعیت آشکار به طالبان که از سوی روسیه داده می شود بر حقایق استوار نیست و به نحوه تلاش های حکومت افغانستان و ناتو را متاثر می سازد. او همچنان گفته است که در مورد ایران هم عین وضعیت است. میان ایرانی ها و طالبان ارتباط موجود بوده است. محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان با تازگی در مورد روابط تهران و مسکو با طالبان به رادیو آزادی گفت:
اگر جنگ بر ضد داعش و یا جنگ بر ضد طالب است و یا جنگ بر ضد دیگر گروه‌های دهشت افغان است، باید با دولت افغانستان در این جنگ همکاری شود. هر نوع ارتباط با طالبان و یا دیگر گروه‌ها که برای صلح نباشد از نظر ما ناجایز است و دوستی در آن دیده نمی‌شود.
دوستی پکی نمالو میشه.
فرانس پرس به نقل از برخی مقام‌ها و منابع طالبان خبر می‌دهد که روسیه به طور رسمی به نیروهای افغان هلیکوپترهای نظامی فراهم کرده است و همزمان طالبان را با اسلحه تجهیز نموده است. یک مقام ارشد امنیتی افغان به این خبرگزاری از کشف و ضبط تعداد زیاد سلاح روسی در سرحد با تاجیکستان سخن گفته و در این مورد ابراز نگرانی کرده است. یک قماندان طالبان به فرانس پرس گفته است که حمایت روسیه به آنها کمک کرد تا در یک سال دو بار شهر کندوز را تصرف کنند. برخی منابع گفتند که نماینده های طالبان در ماه‌های اخیر چندین بار با مقام های روسی در تاجیکستان و مسکو دیدار کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به فرانس پرس گفته است هیچ کشوری نباید با گروه های مخرب که دشمنان افغانستانن در تماس باشد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند یک کودک کشته و 6 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. یک فابریکه بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ‌های زراعتی در ولایت ننگرهار با کار آغاز کرد. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دومین بازیش در مسابقات جنوب آسیا را نیز با شکست پشت سر گذاشت. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ بعد از اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه توسط قصر سفید در رابطه با دخالت آن در انتخابات ماه نوامبر آمریکا از طریق حملات سایبری از مردم آمریکا خواست حرکت خود به پیش را ادامه بدهند. ایالات متحده آمریکا گفته است 35 دیپلمات روس را اخراج و بالای روسیه تحریم‌های اقتصادی جدید وضع می‌کند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی شاهد اشتباهات در حملات هوایی در نزدیکی یک شفاخانه در شمال عراق روز 29 دسامبر به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده باشد. نیروهای عراقی دومین مرحله عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل را از دست گروه داعش آغاز کردند. و پلیس پاکستان میگوید یک زن آلمانی پاکستانی الاصل ظاهرا توسط شوهرش با ضربه گلوله کشته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه اینترنتی آبزرور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نوجوانان پناهجوی افغان در یونان به خاطر بیپولی و بیکاری به تنفروشی دست میزنند. به نوشته نشریه، تنهایی و بیپولی سبب شده است که این نوجوانان در پارک‌ها و میدان‌های آتن پایتخت یونان دست به تنفروشی بزنند. نوجوانان از کشورهای دیگر هم به این کار دست میزنند، اما تعداد نوجوانان پسر افغان که بدون خانواده و سرپرست به این کشور رفتند شبها در چوکیهای پارک‌ها می‌نشینند تا کسی پیدا شود که آنها را با خود ببرند. نشریه می‌افزاید این پسران جوان که اکثرا بیش از 15 سال عمر ندارند یک هدف ساده برای جنایتکاران می‌باشند که از آنها به حیث وسیله جنسی و یا فروش مواد مخدر و دیگر جرایم استفاده می‌کنند. محمد میرزایی یک افغانی که در یک سازمان خیریه کار میکند و با پناهجویان افغانی در یونان هر روز سر و کار دارد، به نشریه گفته است یک بخش مشکل اساسی پناهجویان افغان در یونان این است که بلاله آنها تبعیض جدی وجود دارد و هیچ سازمانی به آنها کمک نمیکند و آنها از کمک های حکومتی هم بهرمند نمیشوند. به این ترتیب آنها مجبورند به کارهای شرمگین دست بزنند تا زندگی خود را پیش ببرند. به نوشته نشریه ابزرور، این نوجوانان در زمستان سرد در خیمه ها زندگی می کنند و تنفروشی یک منبع درآمد برای آنها می باشد. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیر خود در مورد تیم ملی کرکت افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بعدی در گروه شامل می باشد که تیم های آیرلند و نامیبیا هم در آن گروه داخلند. به نوشته روزنامه، این بازی های 20 اوره روز 14 ماه جنوری در امارات متحده عرب برگزار می شود که تا 20 جنوری ادامه خواهد یافت.
در روز اول این تورنمنت به نوشته روزنامه آیرلندی بلفاست تلگراف، تیم افغانستان با تیم آیرلند در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی مسابقه خواهد کرد. بلفاست تلگراف می نویسد بعد از این مسابقات باز هم در ماه مارچ تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در هند 9 بازی خواهند داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 3 پناهجوی افغان در یک حادثه ترافیکی در سربستان کشته شدند. حادثه دیروز در جنوب سربستان رخ داد و در نتیجه آن همچنان 11 افغان پناهجوی دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید در میان زخمی ها 6 کودک نیز شاملند. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
دو پناهجوی افغان لحظات پس از حادثه ترافیکی در جنوب سربستان جان دادند. یک افغان دیگر که به گفته مقام ها کودک بود در شفاخانه درگذشت. وزارت داخلی سربستان میگوید حادثه در شهر نیس واقع در 200 کیلومتری بلگراد مرکز این کشور رخ داده است. یکی از افغان های پناهجو که در این حادثه زخمی شده است به خبرگزاری رویترز میگوید علت اصلی رویداد بی‌اعتنایی و ترس راننده از ماموران پلیس بود. این پناهجوی افغان که نامش ذکر نشده با انگلیسی شکسته میگوید راننده سیگرت میکشید و همزمان در تلفن صحبت میکرد.
پلیز برادر سلو
گفتم برادر لطفاً آهسته. راننده با پلیس مشکل داشت. سرعت موتر زیاد بود. راننده همزمان در تلفن صحبت میکرد و سیگرت میکشید. هنگام رانندگی سیگرت کشیدن و صحبت کردن در تلفن مشکل میآفریند. حادثه ظاهراً زمانی رخ داده که موتر از جاده منحرف شده و با موانع برخورد کرده است. به گفته وزارت داخلی سربستان، راننده که احتمالاً عضو گروهی از قاچاقبران انسان بود از محل فرار کرده است. زوران رادوانوویچ رئیس شفاخانه محلی شهر نیس میگوید دکتران مجبور شدند دو پای یک زن افغان را که در این رویداد زخمی شده بود قطع کنند. با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم تا درباره سرنوشت این پناهجویان با مقام های افغان صحبت کنیم. سربستان سال گذشته از عمده ترین راه های قاچاق پناهجویان از شرق میانه و شماره دیگر از کشورهای آسیایی به اروپا بود، اما در ماه مارچ این مسیر مسدود شد. با این همه مقام های سربستانی تخمین می کنند که نزدیک به 110 هزار پناهجوی دیگر به طور غیر قانونی مرز سربستان و هنگری را عبور کرده و راه کشورهای اروپای غربی را در پیش گرفتند. سازمان ملل متحد می گوید هنوز هم حدود 7 هزار پناهجو در کمپ های سربستان به سر می برند که شمار زیاد از آنها افغان ها اند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات آلمان میگویند ده ها هزار مهاجر غیر قانونی به شمول هزار افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. حکومت آلمان در سال آینده هم یک مقدار پول به کسانی که داوطلبان به کشورهای خود برمیگردند تخصیص داده است. سلطان محمد سرور تفسیر بیشتر موضوع را به استناد گزارش‌های رسانه‌های غربی پیشکش می‌کند.
گزارش ها می رساند که طی سال جاری میلادی که چند روز از آن باقی مانده به شمول 3200 افغان 54000 مهاجر غیر قانونی از آلمان به کشورهای خود داوطلبانه برگشتند. حکومت آلمان با کسانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند کمک می کند. مقامات می افزایند که در سال جاری از ورود هزاران افغان به آلمان جلوگیری هم شده است. آژانس خبررسانی آلمان گزارش می دهد که پلیس این کشور با تشدید تالاشی و بررسی خصوصا در سرحدات مشترک این کشور با اتریش از ورود مهاجران غیر قانونی افغان جلوگیری کردند. پلیس آلمان گفته است که در سال 2015 میلادی از ورود 8913 مهاجر غیر قانونی به این کشور جلوگیری شد که حداقل 3695 نفر آنها افغان بودند. سال گذشته 890 هزار مهاجر غیر قانونی به آلمان رسیدند، ولی این کشور در نظر دارد کسانی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده به کشورهای خود برگرداند. هرالد نیمانس سخنگوی وزارت داخلی آلمان دیروز گفت که حکومت این کشور برای کمک با مهاجرانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند تقریباً 21.5 میلیون یورو تخصیص داده است. بیشترین مهاجران غیر قانونی که امسال به کشورهای خود داوطلبانه برگشته اند از کشورهای بالکان غربی اند. هزاران مهاجر غیر قانونی دیگر از آلمان اجبارا هم در سال جاری به کشورهای خود فرستاده شده اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران روسیه و ترکیه ابراز امیدواری کردند که توافق آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش عملی شود. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که رژیم سوریه به رهبری بشار الاسد و مخالفانش توافق آتش بس را امضا کردند. همزمان با آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضای این توافق را فرصت برای توقف جنگ در سوریه می داند. در این مورد امید مرزبان گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
امضای توافقنامه آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز اعلام شد. سه سند امضا شد. یکی توافقنامه آتش بس در جمهوری عربی سوریه میان حکومت و مخالفان مسلح، دوم سند نظارت از عملی شدن آتش بس و سوم اعلامیه‌ای که در آن برای آغاز مذاکرات به هدف حل بحران سوریه ابراز آمادگی شده است. چند ساعت بعد از نشر این خبر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از امضای توافقنامه آتش بس ابراز خوشبینی کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری در انقره این توافق را فرصت برای توقف خونریزی در ترکیه دانست.
سوریه در آکان کنن درمسته اختلافن
فرصت داریم تا با یک راه حل سیاسی خونریزی در سوریه را متوقف کنیم. ما این فرصت را نباید از دست دهیم. این یک موقع تاریخی است. حالا دریچه به سوی یک فرصت باز شده و باید از آن استفاده کنیم. همزمان با این ائتلاف ملی سوریه که گروه اصلی مخالف رژیم است، تایید کرده که از این آتش بس حمایت میکند. اردوی سوریه نیز گفته است که در سراسر این کشور آتش بس با مخالفان مسلح رژیم را رعایت خواهد کرد، ولی مبارزه علیه تندروان از جمله گروه های داعش و جبهه النصره را متوقف نخواهد ساخت. کرملین هم با نشر اعلامیه گفته است که ولادیمیر پوتین با بشار اسد صحبت تلفنی کرده و اسد به رعایت آتش بس متعهد است. از سوی دیگر اواخر دیروز گروه احرار شام که از عمدترین گروه های مسلح بر ضد رژیم سوریه است اعلام کرد که درباره آتش بس و از سرگیری مذاکرات تردید دارد. احمد قراعلی سخنگوی این گروه در صفحه توییتر خود نوشته است که احرار شام این توافقنامه را امضا نکرده و ایرادهای دارد که در فرصت مناسب ابراز خواهند شد. توافقنامه آتش بس و از سرگیری مذاکرات صلح چند روز پس از آن امضا می شود که نیروهای وفادار به رژیم سوریه مخالفانشان را از شهر حلب به طور کامل بیرون راندند. بخش شرقی شهر حلب از سال 2012 به این سو در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد بود.
رنگ های
زندگی.
خب نسرین جان، بر ما قصه کنین که خیاطی را چی وقت و چطور شروع کردی؟
10 سال شده خیاطی میکنم. خود کی بودم دستنده 8 ساله و 9 ساله کی بودم دزدزی میکردم. بسیار تنبانای مقبول و ریبند چادری و یخن و چیزا میدوختم. بعد از او کم کم در خیاطی شوق علاقه گرفتم. من 22 ساله بودم که آرسی کردم، مرا بردن پاکستان. اونجا چون بلد نبودیم کالای ما را خودم دوختیم. 5-6 فامیل بودیم و اصطلاح حیاتشان خودم شدم. ماشین هم نبود، کتم دست میدوختم. بالاخره باز یک ماشین خریدم. بعد از 6 سال آمدیم افغانستان. شوق علاقیم دیگه زیاد بود دیگه. ایتو نکردم که ایلاش بدم که دختر رفتم بلد شدم. همی قوق آتش را که پف کنی جلیده میرنی ایلاش که نیستی ها میشن. چی در خوندن باشد، چی در درس باشد، چی در خیاط، حیاتی باشه، در هر چیز که باشه، ایلاکی که دیدش پیشت خلاص میشه.
از امی پیرانایی که فعلا به قسم قراداتی میدوزی، از یک پیران چند اجوره میگیری؟
120 روپه. خوب از دیگه یک دستبندی میشه. فامیل ما 10 نفر است، یک نفر شوهرم کارگر است، اینه خودم حیاتی میکنم. یک جوره بردم خانه دختم که آوردمش، باز زوره خوش کرد، گفت بسیار مقبول دختر، هیچ جوارس نداره. باز برام دیگه 5 جوره و 10 جوره و 6 جوره دو حالا میدازم. خوبه مشتری ندارم با این خدای، یعنی قرارداتی پیدا شد، حالا قرارداتی میدازم.
خب کار خیاطی مشکل نیست؟ وقتی که خیاطی میکنی به کارهای خانه و اولادای چطور رسیدگی کرده میتونی؟
بلد که باشی مشکل نداره، اینا که خیاطی نباشه باز بسیار سر آدم تاثیر میکنه، خوکو بشی خلاص دیگه رو سرت درست معلوم میشه. خیاطی که داشته باشی خوب است، دانمو مشغول هستی اون کارتون میکنی، خیاطی هم میکنی. بسیار مردم که میام خانه من میگفت نام خدا اینا دارم هستی، خانه تا هم پاک صدر است، اولادای تا هم پاک صدر است، خیاطی هم میکنی. خانه من شیرده شیرک هم شده، دوگانی هم شده، نگم هم خیاطی من کردیم، هم کار من پیش بردیم، اولادای من من پاک منظم نگاه کردیم. خانه من از بیکاری چیز نمیشد، کار کردن اصلا عبادت است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی که یک ساعت دوام میکند، اجمل آن میزبان شماست. اجمل، خوش آمدین به استودیو، خسته نباشین.
بیر ازیت منن از حد سمی عباس قدرمان دوستان و تسلام رندی که وقت پا افغانستان کی